نشته چې دا اصلا د دولتو کار دی د ځکه چې د افرادو سره دومره وسایل نشته دومره امکانات نشته چې هغه د دې لپاره کار وکړي دا د اکاډمیو کار دی دا د پوهنتونونو کار دی دا د لویو پوهانو د غونډو کار دی مطبوعاتو کار دی چې هغه د حکومت په واسطه دی نو چیرې حکومتونه چې په دې برخه کې څه رول لوبولی دی سره باید کې مثبت رول لوبولی وي سره باید کور ودانۍ ورته وایي البته اوسنی دولت خپل دوه نستونې لري چې هغه شایي د کلتور و برخه ته ډیر بیا غمسوي نه او یا بیخي د دې وستونې په حیث پیژندل نه وي ولی هر حکومت چې په افغانستان کې راځي هر حکومت چې په افغانستان کې سولو ثبات راولي د سولو ثبات راوستلو ترڅنګ د دغه کلتوري مسایل باید د نظر ونه غورځي ځکه دغه کلتوري مسایل دي چې ما وویل بالاخره په لویو دښمنیو باندې بدلیږي د قومونو ترمنځ بې اتفاقي اچي د قومونو ترمنځ بې اتفاقي په خپل سولو او ثبات ته خطر دي
جهاني صاحب تاسو د هلمند ترڅنګ نور ولایتونو ته هم ولاړئ لغمان ننګرهار او ځینې نور کندهار په هلمند کې شاعري ولولې او د شعر پنځونې د نورو سره څنګه پرتله کوئ
زه دا نسم ویلی چې مثلا د خوست شاعران به تر هلمند بهتر وه او یا به د کندهار شاعران تر هلمند بهتر وه یا به د هلمند شاعران تر کندهار بهتر وه خو دونه ویلی سم چې په ټولو ولایاتو کې په تیره بیا په هلمند کې فرهنګ برخې ډېر ښه انکشاف کړی دی شاعرانو دا پرون ما شعرونه واورېدله یعنې هر غزل چې ما اورېدله ما په زړه کې وهوا ورته وایه او چکچکې مې ورته کولې د زړه له کومې په خوشحاله کېدلم چکچکې مې د مجلس په خاطر نه کولې زما زړه چکچکې ورته کولې نو زه کولی شم چې په ټولو ولایاتو کې ډېر مثبت انکشاف راغلی دی جلال آباد او لغمان یو وخت هم شاعران درلوده منګه په کندهار کې ما خپل دوستان ته مال په کندهار کې چې وخت په یو لسم دوه لسم سیم کې په ټول شهر کې یو ما شعر کاوه یو بل الکو اتایون میږي هغه اوس په امریکا کې دی هغه شعر کاوه دغه دوه نفر اتای تقریبا شعر پرې شي دی بیا شعر تعقیب نه کوي ډېر شي شاعر په خپل وخت کې مګر اوس نام خدا پنځو شپته او یا اکیا دای شاعران په مجلس کې ناس وی چې راولاړي کې شعر په اوریدل ارزي شعر په نقدولو ارزي سره ویل شي چې د پښتو آینده په دغه ځوانانو اړه لري
یو بل خبره چې خلک کله کله ادبي جهاني صاحب راځي چې ولې زموږ حاکمانو زموږ مشرانو خلکو ته د کلام د ورکولو په برخه کې ډېر توجه نه کړي یعنی خلکو ته کلام نه دی سپارلی او یا خلک ولې کلام ته شا ګرځوي نه یوازې چې مسؤلین چا ورته ګرځوي ډېر علاقه نه ورته ښیي زموږ خلک ولې کلام ته مخه نه ګرځوي
زه نه یم خبر چې ستاسې مطلب به د قلم چلولو ته د شا ګرځولو مطلب څوک کې تاسې به څوک شایست که تاسې د دولت مشران شایست خو ما وختي درته وویل چې ما د دولت مشران یا د په اصطلاح چارواکي هغه ډېرې نورې ستونزې لري نو ډېر نور مشکلات لري چې هغه دا د قلم و خدمت و دې خبرو ته چندان یې توجه کولی نشي زه ګمان کوم تاسې په ټوله کابینه کې نه پوهېږم الا یو لیکوال ولري یا بیا نه لري که چیرې لیکوال و هم لري هغه خپلې لیکنې پرېښي اوس په نورو کارو باندې لګیا دي زموږ په پخوانیو کابینو کې د الحضرت ظاهرشاه په کابینو کې هم یې صدر اعظم پوه خلک وه هم بې وزیران پوه خلک وه هم بې رئیسان پوه خلک وه لیکنې به یې کولې قلم ته بې مخه کړې وه نو دا د دولت سره خو زموږ دغه نه دی حساب نه دی اصلا زموږ خبره د ټولې ټولنې ده په ټوله ټولنه کې موږ وایو چې تر هر څه قلم چلولو ته زیات ضرورت شته قلم دی چې خلک متوجه کوي خپلو ستونزو ته قلم دی چې خلک متوجه کوي د ستونزو و علاج ته قلم دی چې خلک متوجه کوي د اتحاد و ضرورت
جهانی صاحب په ادبي مطالعاتو کې یو له مهمو ټکو څخه ادبي نقد دی څومره په پښتو ژبه کې ستاسو په اند نقد یا کره کتنې رشد کړی دی په دې اوسنیو ذهنونو کې څومره ماده یو موږ چې خپل اثر کره کتنې ته ورکو او یا کله کره کتنه شراباندې نه لګېږي د دې لامل څه دی
کاره کتنه په خپل هم د یو خاص عالی کلچر محصول ده. په ژبه کې چې شعر او ادب او ژورنالیزم هر څونه زیات انکشاف کوي په هغه اندازه یې حوصله زیاتیږي. که تا چې اوس فکر کړي اوس زیاتره خلک چې کتاب مثلا یو چا ته ورکوي چې پر دې باندې نقد را ولیکه، هسې مازې خبره ده نقد کوي، مطلب یې دا یې چې ته ما وستایه، راته ووایه چې بس دی د پښتو ژبې ماشو خیل دی او دی که خدای کول له خیره سره د پښتو ژبې د خوشحال خان ځای باندې شي او د دې ښې استعارې پکاروي، دغه ډول الفاظ چې ورته کتار نه کوي نو د یو شاعر خوا به جېږي. نو تر اوسه پورې موږ دغه مرحلې ته نه رسېدلي، موږ انتقاد زغملی نه سو، بیا له بده مرغه انتقاد په سمه ژبه کولی هم نه سو. کندهار کې ما د لیکوالانو سره خبرې کولې، ورې ویل چې کله کله یو شاعر سټیج ته پورته شي، یو شعر وایي، بیا کره کتونکي یې غږ پر وکړي چې تا په دې خپل غزل کې سولیدلي کلمات استعمال کړ، او هغه شاعر ځان ته توهین بولي چې ما نو کوم کلمات. بیا ما ورته وویل، ما نو اوس زموږ شعر له بده مرغه ټوله سویدلو کلماتو څخه جوړ دی، د هغه ساقي دی، د هغه مغان دی، د هغه رند دی، د هغه زلفي دي، د هغه شان دي، سره اړه ویرا اړه ویل به ته هر شاعر د ساقي څخه جلا جلا مطلب لري، د مي څخه جلا جلا مطلب لري. نو د یو خوا څخه باید د کره کتونکي ژبه دغه سي بهتره سي، او د بلې خوا د لیکوال حوصله زیاته سي. نو دا دواړه چې سره ملګري کو، نو بیا موږ ګورو چې کره کتنه انکشاف کوي. خو دا زما لپاره ډېره د اندېښنې وړ خبره نه ده، په دې چې دا د زمان خبره ده، امکان لري څلور کاله پنځه کاله لس کاله بعد بیا که زه ورته سره مخامخ شو، شایست نه ستا سره دغه اندېښنه وي او نه شایست ستا سره دغه سوال موجود سي. زه ګمان کوم په نه لس کاله موده کې دا شیان بهتره کېږي، کره کتنې به زه ګمان کوم چې بهتره شي.
جهاني صاحب، راتلونکي کارونه مو څه دي، خصوصا فرهنګي او ادبي فعالیتونه که اورېدونکو ته له وړاندې څه معلومات ورکړي؟
راتلونکي نو اوس دا غړي خو ما درې پروژې زه لرم چې هغه درې سره تحقیقاتي پروژې دي. کوشش کوم چې څومره د شعر څخه لاس واخلم، خو هغه دوستان لکه چې ما نه پرېږدي، خامخا به شعر ورته ولیکم. نو تحقیقاتي پروژې مې یو پښتانه په اتلسمه پیړۍ کې یو کتاب دی چې تر یو ځایه مې رسولی هم دی، بل کتاب مې امیر دوست محمد خان دی چې هغه مې هم تر یو ځایه پورې رسول دی. البته کار مې لا پر شروع کړی نه دی، خو هغه تحقیق و هغه یاداشتونو هغه برخه تقریبا بشپړه ده. او بل کتاب مې تصوف ته پښتو په ادب کې دی چې هم تاریخي بڼه لري او هم ادبي بڼه لري، زیاتره برخه پر پیر روشان باندې ده، د پیر روشان سیاسي تحریک او مذهبي تحریک برخه تر دا نورو برخو زیاته ده. نو په دغو درو اثار باندې دا غړی لګیا یم.
مننه. په هلمند کې وړاندې تر دې پراګندا ادبي او فرهنګي ټولنې وې، دوی جلا جلا کارونه کول. اوس له نیکه مرغه دلته یو ادبي بهیر جوړ شوی دی چې اکثره ادیبان پکې راټولیږي. ستاسو په نظر د ادبي مطالعې په برخه کې اوس څه په کار دی؟ په هلمند کې ادبپال شاعران او فرهنګپال باید څه وکړي؟
بس کار، تمرین، مطالعه. ما هر وخت ویلی چې که یوازې شاعران پر دې تکیه وکړي چې شعر خو نو الهام دی، هر وخت چې ماته شعر راغی زه به لیکم، په دې باندې چاره نه کېږي. شاعران باید تمرین وکړي، شاعران باید په زور ځان ته شعر راولي، شاعران باید د نورو شاعرانو شعرونه وکړي. او زه خو وایم چې هر کتاب په فلسفه کې، په تاریخ کې، په الهیاتو کې، په هر برخه کې چې یو شاعر کتاب ګوري، هغه په غیر مستقیم ډول د شعر پر غنی کېدلو باندې اثر کوي. نو زه ځکه وایم چې شاعران باید بېخي ډېر وخت و مطالعې و تمرین ته ورکړي، دغه ناستو ته دوام ورکړي، او انتقاد کول او انتقاد زغمل زده کړي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ذهن قراری په نوم لند حکایت چې ستاسو لپاره مشباړه لیدای، فریدا سیفیل ولی.
د ذهن قراری بودا لخپل یو نوی شاګرد سره د کلو د منځ په نری لار مزل کاوه. دوی د لارې په څنډه پاکی رڼې اوبه ولیدې چې ډنډ ولاړې دي. بودا خپل شاگرد ته وویل، ورشه لګي اوبه راوړه چې تګیم. شاگرد اوبو ته ورتاو شو، خو مخکې تر دې چې د ډنډ له اوبو لوښې ډک کړي، یو کراچیوان خپله د غویو کراچۍ اوبو ته کوزه کړه. غوی که څه هم له اوبو پورې وتل، مګر اوبه یې خړې کړې او شاګرد مناسبه ونه بلله چې په بودا باندې ناولې شوې خړې اوبه وڅښي. بودا ورته وویل، خیر دی، مزل به جاري وساتو. ښه شېبه وروسته بودا یو ځل بیا شاګرد ته وویل چې ورشه له هماغه ډنډه اوبه راوړه. اوبه تر دې دمه پاکې او رڼې شوې وې. شاګرد لوښی ډک کړ، په منډه منډه یې بودا ته ځان ورساوه. بودا اوبو ته وکتل او شاګرد ته یې وویل، تا څه وکړل چې اوبه بیرته رڼې شوې؟ تا نور څه ونه کړل، تا یوازې اوبه یوه شیبه پرېښودلې چې په خپله کرارې او بیرته رڼې شي. دا اوبه تا رڼې نه کړې، بلکې په خپله رڼې شوې. زلمکیه، کله دې چې ذهن ناکراره شي، په زور او په هڅه یې نشي کرارولی. د ذهن ناکراره شوی ډنډ که څه شیبه پرېږدې، په خپله به کرار او پاک شي.
د تیرونی په خبرونه کې مو د پاکستان لنامتو ژورنالیست او د روانو چارو لیکوال عقیل یوسفزی سره د هغه د یو کتاب په باره کې چې طالبانایزیشن نومیږي د مجیب الرحمن انگار خبري واورېدې. په دې وروستو ورځو کې د عقیل یوسفزی یو بل کتاب هم چاپ شوی دی چې د افغانستان او پاکستان روانو حالاتو ته بیل دی. دلته د همدې تازه چاپ شوي کتاب په اړه له عقیل یوسفزی سره د شاغلی انگار د خبرو د اوریدو بلنه درکو.
دا عقیل صاحب وروستی کتاب اسلام آباد سے کابل براستے پشاور، یعنی د پیښور پلار ل اسلام آباد تر کابل، د دې کتاب د چاپ یوازې یو یا دوه ورځې کیږي، تر اوسه پورې بازار ته نه دی راوتلی او تر هغې چې اوریدونکي دا مرکه اوري انشاءالله بازار ته به راوتلی. خو له نیکمرغه د عقیل صاحب د کور ودانۍ یوه کاپي ما ته ډالۍ کړه، خو تر اوسه پورې دغه کتاب دقیقا ما ټول نه دی کتلی. خو یو څه چې ما ته نه اخس کړل هغه داسې چې اسلام آباد غواړي چې کابل قبضه کړي، او د دې هدف ته د رسیدو لپاره پېښور په اصطلاح لکه د قربانۍ د ګډوري په شان وکاروي. عقیل صاحب، که زه خطا شوی نه یم نو دغه خبره ما تر دې ځایه سمه وکړه که بله خوا لاړم.
بالکل، دا تاسو له ډېر په مختصر الفاظو کې ډېر ښه تعارف وکړو. بنیادی طور له دا د اسلام آباد یو ډېر غټه کمپنی ده، نریټیوز چې هغه د یو دغه یو غټ تینک ټینک ته پاکستان انسټیټیوټ پر پیس سټډیز چې هغه په پاکستان کې د ریسرچ ټولو نه غټه اداره ده، خاص کر هغې په امن باندې او په ترهګرۍ باندې چې دی نو ډېر غټ یو شناخت لري. د هغې چاپ کړی دی د اسلام آباد نه، او دو نیم سو صفحات دی دی، او په دې کې تقریبا 500 مضامین چې دی یا مقالې چې دی هغه شامل دي. بکې
د دې کتاب د عنوان نه به هم اوریدونکو هغه خپل مقصد حاصل کړی وي، خو کده سې لګره ته واضح کوي چې په دې کې په کومو مسایلو راڅرخي، کم کم موضوعات هم پکې تشریح کړي دي.
په دې کې د مثال په تور لمنګه د غور کو د کوټه شورا ذکر چې د بین القوامی تور لا یا په لوکل سطح باندې پاغه باندې چې د ټول دنیا د غو د نظرو، د دین علاوه په افغانستان کې چې کم د ترقی او رفتار جوړ شوی د افغانستان ادارې چې کوم دی، هغه چې کم پیشرفت کړی دی د هغې ذکر دی پکې دلته کې په دې پاکستان کې چې کوم د دغه شوي اپریشن شوي دي د هغې نه بعد چې کوم خلک نیوی شوي دي هغې کې بیا اتیا فیصد خلک دوباره راخلاص شوي دي په هغو باندې چې دی نو ډېر په تفصیل سره ذکر دی پکې بیا چې دلته کې په بلوچستان کې چې کوم حالات جوړ دي او د هغې نه د بلوچستان پښتنو ته چې کوم دغه را پیښې دي ستونزې را پیښې دي په هغې باندې بحث شوی دی پکې په دې کې د کراچۍ د پښتنو چې کم صورت حال دی او دا په 2011 کې چې په کراچۍ کې په زرګونو پښتانه ووژلی شو د هغې ذکر پکې هم شوی دی دا په دې تیر کال کې د پنجابي طالبانو یو بحث هم په پاکستان کې په ټوله نړۍ کې روان شوی دی نو د هغې پس منظر چې دی هغه پکې هم موجود دی پکې په پاټا باندې د قبایلي سیمه باندې چې د هغې کوم تاریخ دی او د هغې چې کوم پسماندګي ده او هلته کې چې څومره تنظیمونه دي د هغې ذکر پکې شامل دی پکې
دغلته وبخښئ عقیل صاحب دغه یو عنوان کې باید غواړم درنه وپوښتم تاسو لیکلي چې القاعده او طالبانو د بیلولو کوشش یعنی تاسو دغه موضوع کې لږ تشریح کړئ
دا هیلی کلینټن چې د پاکستان او افغانستان په دوره راغلی وه نو په اسلام آباد کې هغې صحافیانو ته ویلي وو چې مونږ د افغاني طالبانو سره روغ جوړې ته تیار یو خو شرایط به دا وي هغه شرایط چې هغې کوم بیان کړي وو نو په هغې کې یو شرط دا هم و چې دوی به د القاعدې سره خپل کم اړیکې چې کم دي کم نظریاتي تړون چې کم دی دا به بالکل دغه کوي ختموي دغسې د افغاني طالبانو طرف هم داسې چې دی نو غیر اعلانې ته ورله داسې اشاره میلاویږي چې هغې کې ښکاري داسې چې دوی ته هم د دې اندازه شوې ده چې تر څو پورې القاعده په افغانستان کې موجوده د هغه وخته پورې امریکا او د هغې ملګري چې کوم دي نو هغه زمونږ راپسې به وي او د هغې نقصان چې دی نو هغه به نه صرف افغانانو ته رسي بلکې افغانستان ته به رسي نو د هغې ډیټیلز او پس منظر چې دی هغه پکې موجود دی پکې دا کتاب چې دی نو دا په دریو ایسو کې تقسیم شوی دی د دې چې کوم تقسیم دی یو د پاکستان چې کوم قومی سلامتی ته خاص کر په پښتونخوا بلوچستان کراچۍ او په قبایلي سیمه کې کومې خطرې رامخې دي نو د هغې تفصیلات موجود دي پکې دویم ایسه چې ده نو هغه په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلي علاقو کې چې دا کوم د حالات مخې ته راغلل په دې 2011 کې د هغې تفصیلات چې دي هغه موجود دي پکې او په اخر کې چې ده نو یو لس ابواب چې دي هغه په افغانستان باندې منحصر دي په هغه کې د مثال په طور له پاکستان کې افغان پالیسی چې داسې د پاکستان افغان پالیسی هغه څه ده نو په هغې باندې یو دغه پکې شامل دی چپټر پکې شامل دی
یو چغلته وبخې عقیل صاحب دی وروستي باب ته خو به بیا راشو په یو سلو څلورمه صفحه کې تاسو پنجابی طالبان کا پس منظر یعنی د پنجابی طالبانو شالید تر عنوان لاندې تاسو یو مضمون دی یا دا یو باب دی پکې په دغه کې لږ معلومات راکړئ
داسې ده چې بنیادي طور له د مجموعي طور له په دنیا کې یو کانسپټ دا دی او یو دعوه دا ده چې د طالبان چې دین دا د افغانستان پیداوار دی یا د جنگ یا د جهاد دا کوم بنیاد سره ده په افغانستان کې خوده شوی دی په دغه یو چپټر کې چې دین هغه ما د تاریخي واقعیاتو په بنیاد باندې د دلایلو په بنیاد دا ثابته کړې ده چې نه په دې افغانستان کې چې کوم جنگ شروع شوی او نو د دې نظریاتي تړون چې نو هغه د عرب او د پنجاب او د کشمیر چې زمونږ دلته کې کوم بعضې هغه خلک دي چې هغه د غلبې مونږ خبر وکړه چې هغه هغه سیزونه غواړي افغانستان د هغو دپاره یو ښه دغه د میدان جنگ ثابت شوی دی نو هغې کې د بعضې هغه خلکو نمونه هم شامل دي چې هغې په کوم وخت کې چې له افغانستان ته عربیان هم نو راغلي نو دوی پنجابیانو دوی د ملتان د بهاولپور او د فیصل آباد او لاهور نه تللي وو په افغانستان کې دوی چې دي هلته کې باقاعده کیمپونه دغه کړي وو کوم وخت کې چې بیا القاعده راغله نو دغه خلک ولګېدل القاعدې ته یې بعضې کیمپونه چې دي ټرینینګ کیمپونه هغې ورته هم ورکړل نو په دغه بنیادي طور له د پنجابي طالبانو چې په افغانستان کې کوم کردار پاتې شوی دی د رهبرانه کردار چې دا کوم پاتې شوی دی د هغې پوره تفصیلات چې دي په دغه باب کې شامل دي
د کتاب یو سلو درې اویایم مخ کې تاسو عنوان ورکړی کې آپ شمالي وزیرستان کې باری ہے یعنی آیا اوس د شمالي وزیرستان نوبت ده دغه نم هدف دغه په شمالي وزیرستان د امریکا حمله دي څه شی دي
د په کوم وخت کې چې دا مالی کو نو دغه ټیم کې د بدقسمتۍ نه د اوس کوم حالات را پیښتي چې د پکرنه پیر په خلک لګیا دي نو ما د دغه حالاتو عکاسي کړې وه ما ثابته کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې چې دي نه صرف دا چې القاعده موجوده ده بلکې هلته کې چینی طالبان چې دي د هغو تعداد مې عمر کړی چې هغه پکې موجود دي هلته کې تاجک هم دي هلته ازبک هم دي هلته کې د بوسنیا هم دي هلته کې د ترکی هم دي هلته کې د مصر هم دي مطلب دا ټول ډیټیل چې کوم ما ضرورت گنو چې د شمالي وزیرستان په باره کې چې د دنیا کم خدشات تی په دې کې څومره صداقت ته بیا د شمالي وزیرستان ته چې په دغه حالت کې بیا د تلم یم ما زه ټانک تم تنه ما په بنو کې په هغه باندې کار کړی دی دغه تنظیمونو ممکنه تعداد چې دی هغه مې په کې شامل کړی دی او بیا مې د دې خبرې دا سوال مې راوچت کړی دی چې آیا کو واقعتا د دومره خلق د غیر ملکیان په شمالي وزیرستان کې موجود دي نو امریکا او دغه اتحادیان له یا افغانستان له بده څنګه ممکنه وي چې هغه په دې باندې خاموشه پاتې شي او د بدقسمتانه تاسو ولیدل چې د نن سبا چې د پاکستان افغانستان یا د پاکستان او د نړیوال قوتونو امریکا چې کوم د یو تریخواله دي نو د غیر بنیادی وجه چې د هغه د شمالي وزیرستان دغه خلق ته
د کتاب په 240 مخ کې یو ګونګ غونډې نو اندې و کونته هغه څوک دغه څوباره کړه
دا سده چې د جنگ کې چې د څومره خلک مړ شو په دې کې هغه خلک هم شامل دي چې هغه مخ کې شو هغه جهادیانو دا یو کردار دی یو حقیقي کردار دی چې د سواد سره تعلق لري یو ماشوم لکته او داغه چې د مور مړ کیږي داغه پلار چې د بیا بل واده کوي او هغه نوې مور چې دغه راشین هغه دغه ماشوم چې دی نو هغه نه برداشت کوي مېرنې مور وي بیا هغه پلار یې ولګي دغه ماشوم ډېر ذهن وي دی په مدرسه کې ورواچي ځکه چې دغه مېرنې مور ته چې دی پاځه باندې ډېر زیات دغه وی اعتراض وي په هلته کې هغه د پاکستان یو جهادي تنظیم دی چې په کشمیر کې جنگ کوي دغه سره ملګری شي هغه ولیږي بیا ټریننګ ته سرینګر ته بیا دغه نه بعد طالبان راشي په افغانستان کې دغه ماشوم چې دی پرمان نومې دی بیا ولیږي دغه ته قندهار ته ولیږي هغه ته بیا ټریننګ وکړي دی بیا چې دی نو ایس ای چې دا یا نور تنظیمونه چې دینو هغه دی بیا خپل پیرول باندې راوالي دی بیا په پاکستان ته راشي په سواد کې چې اړه غړې جوړیږي نو دا ماشوم چې دی هلته کې به استعمال شي دی بیا په دغه ټیم کې چې دی پوره کمانډر ورکوټه غونډه کمانډر چې دی هغه بیا جوړ شوی بیا په دغه دوران کې چې دی نو د یو زوی شوی ماشوم زوی یو زوی دغه سره ډېره زیاته مینه کوي او سواد کې دغه انټيليجنس ادارې ولګي دغه ماشوم استعمال کړي د بیا طالبانو سره سواتي طالبانو سره شامل شو بیا په حملو کې کړه وی دا جن بعد بیا ته کې اپریشن شروع کیږي د بیا تخت په خور ته په پیښور کې د بیا گرفتاریږي بیا بعد خلک چې دی د خلاصي د لپاره کوشش کوي دغه نه بعد د بیا خلاص شي سپا هم شي او دغه نه بعد د بیا ذکر اچي ته کراچي ته چې کوم وخت لر شي د کوشش کوي چې د دوبۍ ته زله دی ټول لنجنه چې د ځان دغه کوم خلاصومه په کراچي کې دی که پرنټر کارونه کې ناس وی آیس کریم خوري او په دغه ټیم کې چې دی دوه کسان راشي او په دمه نډز یو کې په سر باندې وګوري دا سر ول تاس نس کې او دا ماشوم چې دی د بیا مړ شي نو هغه کې ما د د حقیقت واقعي چې دنه دا بیان کړی دا او بیا مې سواد راو چت کړی دی چې دا څوک د د ګنا سو د قصور سو چې د د انجام ولې وشو د د کم ماشوم بچا چې پاتې شوی دی هغه به څه کوي د مستقبل ته شو او د کوم خلکو چې دی استعمال کړی دی نو دا خلکو پالیسیانه چې کوم دی هغه کوم تر رواني
انوانونه د کتاب ټول جالب دی او هر یو تشریح ته ضرورت لري چې په هر یو زړه مغوړي چې تری معلومات واخلم خو د وخت کمای به شاید اجازه رانه کړي د غراب شو د افغانستان باب ته ډیور انلاین انډر پریشر ډیور انلاین تر فشار لاندې دا موضوع څنګه ده
د بنیادی طور لکه موږ د افغانستان او د پاکستان د تعلقاتو د نویت ته وګورو او دا چې همیشه د سپیچیدو غونډه پاتې شوې دي نو په دې کې چې ما کوشش کړی دی چې د ریډیو آنلاین ایشو چې کومه ده زه پکې دا لږه مخې ته راولم بنیادی طور له د یو طالب علم بیسیت باندې چې زه څومره پوه شوم نو هغه دا ده چې د افغانستان د ولس د افغانستان د مختلفو ګوندونو د پاکستان د افغانستان د بعض قوتونو چې دي دوی دا داول لري چې د افغانستان د ځمکه چې دنو د پاکستان د خیبر پختونخوا پورې یا د جیلم پورې چې دنو د افغانستان ملکیت ته او دغه یره د چې دغه د وجه نه پاکستان زمونږ نظر درې چې هغه کوشش کوي چې افغانستان دومره کمزور وساتي چې هغه د توان ون لري چې هغه په یو ټیم کې د جرمني غوندې یا د فرانس غوندې یا د نور ملکونو غوندې چې هغه د خپل دا وو کې چې څنګه دا د تقسیم هند نمخ کې یا د پاکستان د آزادۍ نمخ کې د انګریزانو د یو سازش یا د فرمولې ته چې د علاقې بفر زون جوړول د روس خلاف دغه ته چې د تقسیم شوی دنو د علاقې موږ تر کې بیا په پاکستان کې هم د قوم پرست قوتونه شته چې هغه غوړي چې د افغانستان سره مرګري شي یو غټ دغه جوړ شي غټ افغانستان جوړ شي نو بنیادی طور په دغه باب کې چې دنو دغه ټول پس منظر چې دی دغه شوی د احاطه شوی د بیا د ثابت شوی د پکې چې د بنیادی جنگ چې پاکستان څومره په دې معاملې کې اساس ته نوغه ته دا یاره ده چې داسې نه چې افغانستان دومره مضبوط شي چې هغه دغه خپل یو داوه چې دغه دوباره تکرار کړي
د کتاب 213 مخ کې د افغانستان باره کې د پاکستان پالیسی په دې هم کلګرنا راتوچوي
بنیادی طور له د هندستان ټایمز یو ډیر ښه رائټر دی چې هغه کسه په افغانستان کې د هندستان سفارتکاروم پاتې شوی دی او هغه ډیر د دنیا په بهترینو تیز نگارانو کې دغه شمار کیږي. هغه هندستان ټایمز کې په دغه عنوان باندې یو مضمون لیکلو چې هغه خلکو ډیر زیات خوښ کړی او هغه دا ویلو چې دا جنرل کیانی چې دی د پاکستان په باره کې خو د پالیسی دار چې په پاکستان کې بزر جمهوریت چې دی دا برداشت کوم با خود افغانستان په باره کې هغه ویلو چې د پالیسی چې دا هغه ډیره جارحانه ده او هغه دا ده چې په افغانستان کې د په هر صورت باندې د پاکستان کم انفلوئنس چې دی مداخلت یا د عمل دخل چې دی هغه دی یقیني کی او هغه دا ویلو چې دغه جنگ د افغانستان کې چې کوم جنگ کیږي د دې په ډرایوینګ سیټ باندې جنرال کیانی ناشته د ګاډي په سټیرینګ باندې چې دی جنرال کیانی ناشته. اگر چې هغه په د هندستان د پالیسۍ په پس منظر کې هم د خبره کړې خو بیا ما دغه بیا وضاحت کړلې تاریخي حواله مې بیا ورکړې دي. د مثال په تور کې موږ د ګورو نه د سردار داوود په دور کې په پاکستان کې چې دی نو د جنرال ایوب خان حکومتو هغه ټایم کې خو نه امریکا دغه ته راغلې وه افغانستان ته راغلې وه نه روس راغلی وه نه د افغانستان دغه یو شکل و ډېر مضبوط دور و د افغانستان امن امان پکې هم ډېر زیات خو جهادیان پکې هم نه و. خو په هغه ټایم کې چې دی نو د جنرال ایوب به دلته کې چې دی نو داسې تضحیک امیز الفاظ استعمالول د جنرال د سردار داود دپاره چې هغه په ریکارډ باندې موجود دي دغه سې چې بیا موږ وګورو د جنرال ایوب نه بعد مطلب یو ځل هغه جنرال ایوب دا هم ویلو چې ډېر عجیبه لفظ استعمال کړی دی د سردار صاحب سر باندې چونکې ویښته ډېر زیات کم و نو هغې ته اشاره کړې ده داسې یو ملنډه پورې کړې ده چې ته خو سم شه کنه نو ستا سره به زه وګورم ستا سره مول مال راځي دا په آډیو په شکل کې موجود دی. مطلب دا چې دا د پاکستان دا کوم دغه چې دی مینټلټي چې دا صرف د الحق دور نه یا د اوسني دور نه یا د مشرف دور نه ده شروع نو هغه پس منظر په کلک ډېر دغه شه بیا دغه چې تاسو د بټو صاحب د دور کې ګورئ نو بټو صاحب دلته کې راغی او دلته کې په دې لنډ کوتل کې او په دې ځونو کې چې دی نو داسې د ګوته به د افغانستان ته ونیوه جلال آباد طرف ته چې افغان یو سدھر جاؤ ورنہ تم لوگوں کو سدھرنا مجھے آتا ہے میں تم لوگوں کو ٹیک کر دوں گا.
یعنی افغانانو سم شی کنے ستا سمول ما تر عزیز تاس سمول چل زماز دادا
جاو ندا ما اغا حوالے ورکڑی دی شد ثابت اکڑا بینا لے شد افغانستان پر بارک دا پاکستان دا پالیسی چې دا کنه د دې بنیاد ډېر زیات پخوانی دی او زه بیا هغه ځله تلم چې په کوم وخت کې پاکستان ازادیږي او افغانستان چې د پاکستانیانو په قول باندې هغه د پاکستان د ازادۍ دغه کوي مخالفت کوي او هغه پاکستانیان چې دي خاص کر د پاکستان پنجابي اسټابلیشمنت چې خبر دومره پړه باندې هغه سره چې هغه بار بار هغه تکراروي چې افغانستان زمونږ ملک نو تسلیم کړي او د هندستان نه بعد چې دی نو هغه افغانستان چې د خپل دغه ګڼي د دشمن ګڼي نو په دغه چپټر چې دی نو په دې کې بنیاد خو دغه د هندوستان ټایمز هغه رپورټ دی چې هغه ډېر مؤثر دی. خو د هغې نه علاوه بیا چونکې موږ دا جنگ پخپله باندې وینو او افغانستان چې دی د افغانستان سره زموږ اړیکې هم دي زیات حق زموږ جوړیږي چې موږ د پاکستان افغان پالیسي چې ده هغه دغه کو دا ایکسپلین کړو نو ما د یو لوکل جنرل سپیسیال باندې باغې بیا خپله تبصره کړې ده.